نظر نکرده است.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساده راډیو نوورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه راولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخېلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلي دي چې په ګوشتي، لالپورې، نازیانو، ممندری، کامې، بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او سانګړی استازي مولوی ګل حسن حسن د خپل باورلي کې وکپی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنځمبه پورې اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. پختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی دی چې د باورلي کې اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په تهران کې د دې هیواد سفارت لا دوه اونۍ وځنډ وروسته بیا پرانیستل شوی دی. د سویس سفارت د غبرګولي په دیرشمه د اسرایل او ایران ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته وتړل شو. د سویس سفارت په عین حال کې په ایران کې د امریکا د ګټو استازولي هم کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې سفارت به خپل فعالیتونه په تدریجي ډول بیا پیل کړي. د اسرائیل پوز وایي چې نن سهار یې د یمن لوري د هیواد په لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایرانی پلاوی حوثی ډلې ویان څو ساعته وروسته په یو بیان کې وویل چې دې ډلې د توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثی ډلې ته ګواښ کړی دی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول خودلې دی. ماسک چې د ټاکنیزو منډو پر مهال د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تېره جمعه یې په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې آیا غواړي په امریکا کې د دوه ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن دي انحصار پای ورسی وکنه. د ماسک او ټرمپ ترمنځ د می میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلاف راغی. او د امریکا په تگزاس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږ 500 تنه وژل دي. د شټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو وویشتو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه میلې ته تللې وي. د نجونې ترې تمې دي او تر اوسه یې د مړي ژوندي حال احوال معلوم نه دی. په کرنوي ولسوالۍ کې د 1500 ماشومانو په ګډون 340 تنه مړه شوي او په څیرمو سیمو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او هلته د وی لوی سیند د اوبو کچا 8 متره لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي وایي چې طالبان پرې د امنیت په نوم محدودیتونه لګوي. وړاندې به د دغې مراسمو په اړه روسي جزئیات درته ولرو. روسیه د پنجمې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده چې د افغانو ښځو د غبرګونو سربېره یې نړیوال غبرګونونه راوپارول. افغانې ښځې وایي
د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
وړاندې به د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانو ښځو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. دا به هم را سره واورئ چې د محمودشاه حبیبي ورور وایي طالبان یې ورسره د ورور په لټون کې هیڅ مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې د هغوی په بند کې دی خو طالبان بیا دا خبره نه مني.
مخاله دې لري دایته کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول لري دې مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب را کړی دي د رضا نه منلې ده نه رسمي جواب را کړی دي.
لدې سربېره نړیوالو مسایلو ته هم تمکی ګوندر مطالبه مشتملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ز فريده سيالم او په تخنيكي چارو کې را سره شفيق يردي. نن د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده، خو په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په دې مراسمو محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلک کمیټې تدابیرو خبر ورکړی دی. د عاشورا ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې هم لمانځل شوی. هرات کې به یو شمېر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي دي او له ایران تازه راستنه شو کډوالو باندې خواږه او خواړه ویشلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې، خو یو شمېر دوی تور پورې کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سږ کال د عاشورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دیته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یو شیعه ویرکوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سږ کال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لسو ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکشوي کسانو د تورونو او وداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سږ کال د عاشورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شوره ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې عاشورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د عاشورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم جمعتونو چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه وویشل. دغه راز یې له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څوم د تیر جمهوري نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقاخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلازادي رادیو نوري. د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویاندا اداره د ویچ د دوی دارزې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي ور سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ ډول عریضه منلې نه ده. نور تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د عریضې پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبې په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کی معلوم کړی مخالفت ډیر دایو ته کړی دی د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور زنر منلې او ټول رضې مسترد کړی دی نه مشت رسمي جواب را کړی دی د رضې دا نه منلې دا نه رسمي جواب را کړی دی نه پر باندې کار کړی دی دا خبره هم بے ځای ده دایدای بے ځای ده چې د مور د رضې په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یو کې د په باره کې او دې پیدا نه کی.
د طالبانو حکومت وایي چې الله مجاهد د پنځم په ورځ د جولای په 3مه په اعلامیه کې چې ولې اکسپورنه یې خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه خنه د مونډلې چې ثابت کړی حبیبي دی د طالبانو د استخباراتو یو بل ادارې لخوا نیول شوی وي. په اعلامیه کې ویل شوی و چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ دارسي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې و چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د ده په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین ورځ بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بیوي تقریبا نشته کسان یې د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیوي او کوم وخت دی بیوي 15 پر متر د طالبانو رااله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ول نو هغه نور همکارانه بیا ورسته راایله سو ده په شمول د ډرایور هغه هم راایله سو دا نور همکارانه سره موږ خبرې وکړلې ځین راتو ول چې دی د دفتر یو ځای سره کېدل د اخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبان د خواځ
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې زربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا ادعا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی چامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنتی هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
وړاندې درته نړیوال موضوعات هم لرو خو اوس افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی دی چې د بشري حقونو په اړه د رښتینې او دوامداره پرمختګ پرته د طالبانو عادي کول خطرناکې پایلې لرلی شي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د روسیې دغه پریکړې ناهیلې او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. ښاغلی بینټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړه یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هېواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقونو نه سرغړونې وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هېوادونو له لورې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پام وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوې یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هېواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پېژني سوچ د افغانو ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هېوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هېواد نړۍ کې ډېر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پېژني، دا په دې معنا ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنا ده چې دغه هېوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس ووایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان ښځینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته خپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت لقول ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولې. نږدې څلور کاله کېږي چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دای د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تېرېږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل متحدانو سره وروستۍ نوې موافقه سایله وایي. له دې سره بعد د روسیې پر وړاندې په جګړه کې سلګونه زره بې پلوټالو ته کې ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل نورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې له یو امریکایي شرکت او د ډنمارک او سویډن په ګډون له اروپایي متحدانو سره وروستۍ موافقه به اوکراین ته دا وړتیا ورکړي چې د روسیې په قلمرو کې د دفاعي صنایعو، هوایی اډو او د تیلو د چانځایونو په ګډون مهم اهداف په نښه کړي. زلنسکی پرون په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین د داسې ګامونو اخیستو ته چمتو دی چې په نتیجه کې به یې روسیا داسې وانګیري چې د دې جګړې د پیلولو توان باید وګالي. هغه زیاته کړه د دې یرغل لپاره باید له روسیې سره حساب کتاب وشي. زلنسکی دا څرګندونې په داسې یو مبهم حالت کې کوي چې کیف د خپل تر ټولو لوی ملګری یعنی متحدو ایالاتونو له لوري د وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې ډاډه نه دی. د جولای په دوهمه د متحدو ایالاتونو هغه پلان اوکرایني چارواکي حیران کړل چې وایي اوکراین ته به له دې وروسته ځینې هغه وسلې چې پخوا یې ورکولې ورنه کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې په خپلو وسلتونونو کې د ځینو وسلو زیرمې کمې شوې دي. خو په عین حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روس سیال ولادیمیر پوتین پوهیږي چې ښایي متحد ایالات نور بندیزونه پرې ولګوي، ځکه مسکو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړې ده. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ تل د بندیزونو خبره کوو او پوتین په دې پوهیږي چې ښایي دا بندیزونه پر ده هم ولګول شي. ترامپ له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې له زلنسکي سره یې ډېرې مثبتې ټلیفوني خبرې درلودې. زلنسکی هم له ټرمپ سره خپل خبرې ګټورې وبللې. هغه هم دغه زیاتونه وکړه چې د امریکا له یوې مخکښې کمپنۍ سویفت بیټ سره یې د ډرون الوتکو د پیرلو موافقه کړې ده. ښاغلی زلنسکی وویل چې په دې ډله کې کشفي ډرونونه هم شامل دي. د هغه په وینا کشفي ډرونونه د روسیې پر ضد د جګړې لپاره خورا مهم دي. سویفت بیټ چې د اوکراین د ولسمشر په وینا په اوکراین کې د فعالیت سابقه هم لري، د مصنوعي ذهانت په وسیله د ډرونونو په جوړولو کې مهارت لري او له پخوا راهیسې یې له اوکراینی انجینیرانو او پوځي چارواکو سره همکاري کړې. زلنسکی همداراز له ډنمارک سره د هغې موافقې یادونه وکړه چې له مخې به یې دواړه هیوادونه په ګډه په ډنمارک کې ډرونونه جوړوي. ولسمشر زلنسکی له سویډن او لاتویا سره هم د اوکراین د پوځي ملاتړ د یوې نوې موافقې خبر ورکړ. که څه هم روسیې په دې جګړه کې ډېر تلفات ورکړي او د ډېرو دفاعي لګښتونو له کبله یې اقتصاد هم زیانمن شوی دی، خو ډېری څارونکي په دې باور دي چې پوتین له اوکراین سره د اوربان موافقې ته ډېره بیړه نه لري او فکر کوي چې دا جګړه دای ګټي.
له خبرونو ور اخوا
کاتون یا هغه لند فلمونه چې د ماشومانو لپاره جوړیږي د ماشومانو پر ذهني ودې څه اغېز لري؟ تفصیل له سنکا کرنا په دې راپور کې اورو چې د ماشومانو د کاتون په غږ پیل کې
راځه جوړه نو خو خمستي وکړه.
واه واه واه،
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورید، افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنتون کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکاو یو څه مزده و، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او دا شانو نه و، انټرنیټ هم دومره ډیر نه و، یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغو کې به بیا ما سره لګیا و، دا شان به مې آنلاین زده کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې ویشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو ویشل شوي دي، یو 2D کارتونی ورته وي، د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی، تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې غبی دری بودی دی، او نسبتا غا کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته او نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي، د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي،
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نخلی. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوری ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي، د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نو موري زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخواله هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل، او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د بیپولر ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو کمښت سره مخ دي. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده. وای کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي، له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هره ورځ په 60 ډول د 300-450 ماشومانو درملنه سوي، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مریضان زیات سي خدمات
ته لږ اندازه زی پکېږي، خو د مسیح ته بیان کور ودان د دوغه نه با سره مجه تاسو ته کمښت سره نه مخامخ کړی. دا نه کې په داسې حال
کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.